بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلي نامه د تیرن رادیو قدر من اردن کو سلامونه. وخت مو په خیر. نن د سه شنبه ورځ 1403 لمریز کال د لندې د میاشتې 13مه د 1446 قمري کال د جماد ثانی د میاشتې لومړۍ او د 2023 زیږدیز کال د دسمبر 3مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل وګرنه همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی يم. څو د نن ورځې او ساته سهارنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په مشهد کې د ایکو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 23مې ناستې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هر کل راشه د تیرې ورځې د پروګرام تکرار تاسو ته خپور شي او په پای کې به هم ستا د ښایست ګلونه ډېر د پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د سوریې له حکومت سره پر مرستو د ایران او روسیې ټینګار. د سوریې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د ایران او ترکیې ملاتړ. په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د سرپرست حکومت له لوري بندیز. او د اسرائیلو لخوا د اوربن پر پرله پسې سرغړونو د لبنان د پارلمان د مشر اعتراض. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران او روسیې ولسمشرانو د سوریې په شمال کې د ترهګرو وروستي خوځښتونه د دغه هیواد او سیمې د ثبات او امنیت لپاره یو جدي ګواښ وباله او په دغه هیواد کې له ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د سوریې له حکومت سره پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. د صحاب شبکې د خبر له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې په لبنان کې د اوربان ټینګېدو په سیمه کې د سولې لپاره د هیلو یوه کړۍ رامنځته کړې وه، د صهیونیستي رژیم په ملاتړ سره د سوریې په شمال کې د ترهګرو ډلو حرکتونو سیمه یو ځل بیا له ګواښ سره مخ کړه. پزشکان وویل، موږ باور لرو چې وروستۍ پیښې د صهیونیستانو په ګټه د سیمې د سیاسي جغرافیې د ګډوډولو لپاره د امریکا او صهیونیستي رژیم د خطرناک پلان یوه برخه ده چې په وحدت او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ سره به ناکامه شي. پزشکان د سیمې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د روسیې د ارزښتناک رول او د سوریې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د ملاتړ د قدرونې تر څنګ په دې برخه کې له روسیې سره د ایران د اسلامي جمهوریت هر ډول همکاري اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دغه ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه، موږ باور لرو چې د سوریې په شمال کې د اوسنیو پیښو په رامنځته کولو کې پریکړه کوونکي ترهګر نه، بلکې د هغوی ملاتړي او مرستندویان دي او په دغه ډول شرایطو کې له ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د سوریې له رسمي حکومت او قانوني حکومت سره د مرستې په تړاو روسیه له ایران سره د مرستې لپاره هوټمنه ده. د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف او د سوریې د پارلمان مشر حموده صباغ
پرون په سوری کې د تکفیری ترهګرو ډلو له فعالېدو وروسته د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې اترې کړې. په دې خبرو اترو کې د ایران د اسلامي شورا مشر په لبنان کې د اوربند له اجرا وروسته په سوری کې د ترهګرو ډلو فعالېدل صهیونیستي امریکایي پلان وباله او زیاته یې کړه له ترهګرۍ سره مبارزه باید پرې کنده وي. قالیباف په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت سوریا د مقاومت د جبهې یوه مهمه برخه ګڼي څرګنده کړه، موږ له ترهګرو ډلو سره د سوریې د مبارزې ملاتړ کوو. د ایران د اسلامي شورا مشر په دې برخه کې په نړیوالو فورمونو کې د ایران او سوریې د پارلمانونو همکاري اړینه بللې ده. د سوریې د پارلمان مشر حموده سباغ هم وویل له ترهګرو سره په مبارزه کې ښه وضعیت لرو او د سوریې پوځ د پرمختګ په حال کې دی چې د ترهګرو د له منځه تللو سبب کیږي. د سوریې د پارلمان مشر زیاته کړه ترهګر هڅه کوي په میدان کې ځان ثابت کړي، خو د سوریې هیواد له ترهګرۍ داعشیانو او خارجي پوځیانو سره د مبارزې په 14 کلنې مخینې سره حتما بریالیتوب ترلاسه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حاکان فیدان سره په ګډه خبري کنفرانس کې وویل په سوریه کې فعالې تکفیري ډلې له امریکا او صهیونیستانو سره نږدې اړیکې او همغږي لري او په فلسطین او لبنان کې د صهیونیستي رژیم له جنایتونو څخه د پام اړولو او د مقاومت په مقابل کې د ماتې د جبرانولو په موخه دغه ډلې په سوریه کې د ناامنۍ رامنځته کولو ته هڅه کوي. د صحاب شبکې د خبر لمخې عراقچی زیاته کړه د ترهګرۍ بیا راستنېدلو د سوریې امنیت ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا له جدي خطر سره مخامخ کړې ده او د دغه ډول خطرناک حالت پایلې به خامخا پر ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې ګاونډیان اغېزمن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه ایران لکه څنګه چې پخوا د سوریې د ملت حکومت او پوځ تر څنګ ولاړو له دې وروسته به هم د دوی تر څنګ وي. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم وویل په غزه کې نسل وژنه دوام لري او صهیونیستي رژیم سیمې ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو مخه نیسي. فیدان زیاته کړه د نتنیاهو او ګالانټ لپاره د عدالت د نړیوالې محکمې د نیولو حکم د عدالت د اجرا په برخه کې یو هیله مند ګام دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه ترکیې تل د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي د ساتنې ملاتړ کړی او دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه‌شنبې څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا امر پرون دوشنبې د دوی د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پرېکړه پکې اعلانېده یوه طبي چارواکي ویلي چې د طالبانو د روغتیایي د عامه روغتیا وزارت مالیه و ادارې معین بخت الرحمن شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشران وزارت ته وربللي وو او د خپل مشر نوی مکتوب ورته اعلان کړ. دا پرېکړه یوازې 4 ورځې وروسته له دې اعلانېږي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي د یونیسف له لورې تمویلېږي. په ټول افغانستان کې 164 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزي انسټیټیوټ تر څنګ 10 ولایتي دولتي انسټیټیوټونه پر کار بوخت وو. ډاکټران وایي په خصوصي انسټیټیوټونو کې 65% زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محروم شوي وي، نو ټولو د نرسنګ قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې وه. دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې په نږدې ورځو کې د نجونو د سیمستر ازموینې پیلې دي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو هم بندیز ولګاوه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال اپیل رئیس په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 55 نورې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې تېره اونۍ د ماشومانو د فلج 2 نوي پیښې په اروزګان او هلمند ولایتونو او یوه پیښه په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو میاشتنۍ احصایې وړاندې کوي، تېر کال په افغانستان کې د پولیو 6 او په پاکستان کې هم 6 نورې پیښې ثبت شوې وې. خو طالبان وایي سږ کال په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دوستان اوس هم راځو په ننګرهار کې د 400 کارخونو د فعالیت په تړاو زموږ د همکار را لګل شوی راپور په ګډه اورو.
ننګرهار کې چارواکي وایي خواوشا 400 غټې وړې تولیدي فابریکې په دې ولایت کې فعالیت کوي. د چارواکو پروانه په دغو فابریکو کې زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ ریاست د سوداګریزو چارو مسؤل شاکرالله سانکزی وایي دا مهال په ننګرهار ولایت کې خواوشا 400 غټې وړې تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې یوازې 150 هغه د شیخ مصری په صنعتي پارک کې دي. هغه وایي دوی هڅه کوي نور پانګوال هم په دې ولایت کې پانګه اچونې او خلکو ته د روزګار پیدا کولو لپاره
تقریبا 400 منگ وڑی وٹ فابریکی لرو چې زرګونه خلک په کار بوختی په دې فابریکو کې. دا فال فابریکو لرو چې دغه جملې څخه 150 فابریکی په شیخ حسین صنعتي پارک کې فعال دي او د صنعت سوداګری وزارت هڅه کوي او نور پانګوال دې ته صحیح چل د فابریکې جوړې کړي ځکه دلته اوس امنیت راغلی پوره امنیت راغلی او امارت اسلامي هم د دوی پوره ملاتړ کوي.
په شیخ مصری صنعتي پارک کې د یوې تولیدي فابریکې مسؤل تورات الله وایي د دوی تولیدات له نړیوالو معیارونو سره برابر دي او هیله وکړه چې هیوادوال دې د بهرنیو تولیداتو پر ځای په کور دننه تولید شوي توکي وپیري.
ټول هیوادوالو نه مو غوښتنه دا ده چې د نورو هیوادونو په ځای دې د خپل وطن تولیدات بازار کې واخلي ترسو د خپل وطن وګړو ته ګټه ورسیږي. موږ تولیدات د هاغو نه ډیر ښه دي چې د نورو هیوادونو څخه راوړل
دي. دوی بلې تولیدي فابریکې خاوند نور رحمان بیا دوی ته د ورپی خصوص یادونه کوي او وایي دوی خلکو ته د کار کولو زمینه برابره کړي او هڅه کوي کاري زمینو برابرولو ته لا پراختیا ورکړي. خو پروانه چې د صنعتي پارک ته غځېدلی واټ په خول غواړي همدارنګه پر شیخ مصری صنعتي پارک د باران او سیلاب اوبه را روانې وي چې ډیری وخت دا اوبه فابریکو ته ورنوځي او د مالي زیانونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه وایي حکومت باید د دې ستونزو حل ته پام وکړي.
موږ چې کومه پانګونه دلته په دغې فابریکه کې کړې دا د عوامو خلکو ته مطلب د کاري فرصتونه موږ برابرو تر څو په آینده کې دلته موږ سره لکه فلحال موږ سره په دې فابریکه کې 40-50 نفره کار کوي او په آینده کې موږ کوشش کوو چې نفر زیات شي او دغه کاري فرصت موږ لا پرمختګ وکړو. زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دغه چې عمده ستونزې چې یو دغه د سړک ډېره غټه ستونزه ده موږ ته چې دغه سړک موږ ته برابر کې پوخي کې او بل دا د اوبو چې دي د اوبو لاره هیڅ رقم ته نشته ده. یعنی اکثریت په فابریکو باندې دغه اوبه روان
هغه کسان چې په دې تولیدي فابریکو کو کې پر کار بوختي خوشاله دي او وای له دې لارې خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي. دوی هم له پانګوالو غواړي چې د دوی پانګونه څو تنو بیروزګار خلکو ته د کار کولو زمينه برابرولای شي. په ورته مهال د ننګرهار صنعت او سوداګری ریاست د سوداګری برخې مشر شاکر الله سانګزی هم د تولیدي فابریکو خاوندانو ته د ورپې خصوصون زمونخت کوي قوی د حل لپاره پر ترتیب برابرولو بوخت دي.
د صنعت سوداګری وزارت په دې هڅه کې دغه سرکټ سرکونه چې یو څه جوړ شوی دي او کاری شوی د ډیر زر په دې باندې پراتونکو کې نور کار وو موسی کانال وو مرته جوړ سی او ټول شبکې بدوی ته احیاسي
د اقتصادي چارو شنون کې پر دې باور دي هر څومره چې په کور دننه د تولید کچه لوړه او له هیواد د باندې کورنیو تولیداتو ته د پلور زمينه برابرېږي په هماغه اندازه هیواد د ځان مسایل لور ته ورنږدې کیږي. محمد آصف شنواره تهران رادیو جلال آباد.
د خبرونو دوام. د لبنان د پارلمان مشر په یو بیان کې د سینوستي رژیم له خوا د اوربند له موافقه پر پرله پسې سرغړونو اعتراض کړی دی. د لبنان د پارلمان مشر نبی بری پرون اعلان وکړ د اسرایلو له خوا د اوربند له موافقې څخه د سرغړونو شمیر له 250 څخه اوښتی دی. د اسرایلو اقدامات د اوربند له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده او باید دوام ونه کړي. نبی بری زیاته کړې د اسرائیلو دغه سرغړونو ته د رسیدنې لپاره له اړوندو نړیوالو بنسټونو سره تماسونه نیول شوي او هیله لرو چې د څارنې د کمیټې بشپړېدل د دغو سرغړونو د بندېدو سبب شي. په همدې لړ کې د لبنان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد په سویل کې پر مرجعیون باندې د سینوستي رژیم په هوایي برید کې یو لبناني په شهادت رسیدلی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د مشهد کو د 28مې سرمشریزې کوربه دی. د ایکو د غړو هیوادونو د 28مه غونډه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزارتونو د کارپوهانو په ګډون د ایران په مشهد ښار کې پرون پیل شو. ټاکل شوې نن سه شنبه د یاد سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزرانو غونډه ترسره شي. د اقتصادي همکاري سازمان یو له پخوانیو سیمه ییزو سازمانونو څخه دی چې په 1950 کال کې د سیمه ییزو همکاری د پیاوړتیا په موخه جوړ شوی دی. مګر دغه سازمان د بیلابیلو لاملونو له امله چې د هر غړي هیواد په جګړه او شخړو کې ښکېل و ونه شو کړای چې خپل رول په ښه ډول چې لازم وي راڅرګند کړي. له همدې امله د مشهد په غونډه کې د ایکو سازمان عمومي منشي هم پکې وزور لري. د اجماع او د مناسبو حل لارو په تصویبولو سره به د دغه سازمان د فعالیتونو د نوي فصل لپاره شرایط برابر شي. د ایکو سازمان چې په لومړي ځل د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او کلتوري همکاریو د پیاوړتیا په موخه جوړ شوی و. دغه سازمان له 1992 کال راهیسې د افغانستان، ازربایجان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او نورو هیوادونو په ګډون اووه نوي هیوادونه ومنل چې په دې سره یې د غړو شمیر 10 هیوادونو ته لوړ شو. په هر صورت د ایکو سازمان د خپلو غړو د ظرفیتونو سره سم د ځواکمن سیمه ییز سازمان په توګه عمل نه دی کړی. د ایکو سازمان لا هم همغږي او عملیاتي جوړښتونه لکه مالی، بانکداري، بیمه، د سوداګرو او خصوصي سکتور همکاري لپاره د حکومت ملاتړ او نورې مهم فعالیتونه نه لري. واضح ده چې د نورو سیمه ییزو همکاریو درې نورو سازمانونو په پرتله د ایکو وروسته پاتې والی درجه خورا څرګنده ده. د ایکو غړي هیوادونه په ځانګړې توګه د دغه سازمان درې بنسټ ایښودونکي هیوادونه ایران، پاکستان او ترکیه د یو امتیازي ستراتیژیک او جغرافیایي موقعیت څخه برخمن دي چې د اروپا، برصغیر هند سمندر او د فارس خلیج لپاره د پل په توګه ګڼل کیږي. دغه راز د منځنۍ اسیا او قفقاز په اقتصادي او ترانزیټي چارو کې هم مهم رول لوبولی شي. د ترانسپورت لارې چې د توکو د خوندي، ارزانه او سمدستي لیږد د امکان برابروي د نړۍ سوداګرۍ لپاره خورا ګټور دي او د ایکو غړي هیوادونه کولی شي دا ډول رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایکو هر غړي هیوادونه د خپلمنځي اړیکو د پراختیا لپاره بیلابیل ظرفیتونه لري چې په ډېرې والی او له دغو ظرفیتونو لکه انرژي، صنایعو، علمي او کلتوري پوهې په استفادې سره د ایکو سازمان په یو مهم فعال نړیوال سازمان بدلیدای شي. بې له شکه د ایکو اقتصادي سازمان کولی شي د سیمه ییز ملاتړ په توګه د خپلو غړو نړیوال دریز ښه کړي. د ایکو د غړو ترمنځ د ډیرو کلتوري، مذهبي او حتی تاریخي او تمدني مشترکاتو په پام کې نیولو سره دا وړاندوینه کیږي چې دا سازمان به ډیر ژر خپل سیمه ییز او نړیوال حیثیت بیرته ترلاسه کړي. په دې لړ کې د ایران په مشهد ښار کې د ایکو اقتصادي سازمان کارپوهانو او د بهرنیو چارو وزیرانو به د غونډې په ترڅ کې ژمنه وکړي چې دغه سازمان به د همکارۍ نوی فصل پیل کړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره خلاص و یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت خلک او تاسو هم زموږ له تهران رادیو څخه اوري. دوستانو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه هم پر لپسې نشي کې چې د پرون د هر کل راشه پروګرام تکرار به واوري او ورپسې به استاد خایست کول نډیر دی د پروګرام یو نوی برخه واوري چې لدی سره به زموږ د نن ورځې یو ساته سهارنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه مرده نو کې چې ادرس یې www.parstoday.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، فلسطین، پاکستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې، لوستلې او اوریدلې شي. همدارنګه زموږ نور پروګرامونه هم په سایټ کې وګورئ چې بیلابیل مطالب پکې موجود دي او تاسو یې کتلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته پاتې ښه وختونه غواړو او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه.
هر کلا
راشا
دیدم د ناستو خلقو کیجی په سفر اتللی می په خدای سپارلی دینه. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه ونکي هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ. دا د یو ځل بیا ستاسو په رارسېدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره ځل یسخر عابدي د خپل ګران او محترم همکار
امان الله زماني
استاس سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ورڅخه خوند واخلئ. درنو مینوالو، اوس هم وخت ورکوو خپل ګران همکار ښاغلی زماني صاحب ته چې تاسو ته د تهران راډیو ادرسونه او واټساپ شمیرې بیان کړي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن عابدي صاحب. زه هم تاسو ته او د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي. قدرمن عابدي صاحب، که دې خوښه وي د پروګرام په سر کې به له تهران راډیو په تیره بیا د هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې بیان کړو او دوستانو ته د تل په څیر یادونه کوو چې تر ټولو اسانه او ارزانه لاره هغه داده چې د واټساپ له لارې دوستان کولی سي څه وکړي، زمور سره اړیکه ونیسي، خپل مطالب دې شریک کړي او همدارنګه خپل
شعرونه. ماشاءالله واټساپ هم د ټولو ملګرو سره سره
او نو هر څوک چې لمسی یا هوشمند یا همزیرک ټلیفون لري نو حتما واتس اپ به هم کاروي. نو د واتس اپ شمیره دوی ته بیانوي چې دوستان دې ځان سره یادښت کړي. زموږ واتس اپ شمیره ده 00991 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. او لدی سربیره دوستان هم کولی شي د ایمیل له لارې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپل مطالب شریک کړي. چې زموږ د ایمیل ادرس هم دی pashto@yahoo.com. نو قدرمن عابدي صاحب، دلته به څه وکړو؟ یوه لنډه دمه واخلو، بیا به راوګرځو د دوستانو غږیزو پیغامونو ته. که دې خوښه وي.
بالکل مې خوښه ده. د هر کله راشه د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. زوم زماني صاحب، اول لیکم ته ولاړ شو که غږیز پیغامونه؟
نه، په اول سر کې غږیز پیغامونه راشو. نو په لومړي سر کې د چا پیغام اورو؟
لومړی به زموږ ګران ورور ښاغلی عبدالغفور حیدری موږ ته یو پیغام راستولی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو چې
څه وایي. اورو.
هر سړی له ژونده تنګ دی، دی دنیا بایللې رنگ دی، ستړی ستړی اسبی لیکا لستړی ها سر په جنگ دی، د کفارو سر زور دی، د مسلم ټاټو به رنگ دی، ظالمان پری مسلط دی، د مسلم زړه په غورځنګ دی، هر خوا مرمۍ وریژي، هر خوا ته شور او شرنګ دی، سکونت دی زړه کې نشتا می سکون شام لنګ دی زوها غیرت دی غندم زوها غیرت دی غندم ما و حلی ورن څنګه دی ما و حلی ورن څنګه دی
ډیر زیات مننه کوو قدرمن ورور ښاغلی عبدالغفور ایدریس صاحب چې تل زموږ او لګران اوریدونکو سره خپل ښکلې ټکلمې او شعرونه شریکوئ. کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. قدرمن عبدی صاحب، اوس به راسو دوستانو ته د پارچنار د پیښو په تړاو د ګران ورور او قدرمن ښاغلی کرامت الله بهاوي صاحب، البته بداوي صاحب دی په بخښنې سره، و چې کرامت الله بداوي صاحب دی هم په همدې تړاو ښکلی غږی پیغام راستولی چې د تهران رادیو ټول اوریدونکي واوري او ځینې انشاءالله ښه مطالب بیان کړي دي. نو قدرمن عبدی صاحب سکو په ګډه
اورو د تهران رادیو د پښتو خبرونه ټول محترم قدرمن او کارکونکو همکارانو او د هر کله راشه خبرونه ټول محترم قدرمن او کارکونکو او محترم ګډونوالو او ټول محترم قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولو لپاره روغتیا، خوشحالي او سلوړي د لوی څښتن تعالی څخه په ټولو چارو کې غواړم. زموږ په ستره پښتونخوا کې چې کومه د مذهب په نامه سیمه ییزو استخباراتو جګړه پیل کړې ده، چې د دا جګړې په فایله کې زموږ ډېر بېګناه پښتانه مسلمانان په شهادت رسېدلي، د دواړو طرفونو شهیدانو ته د دعا لاسونه پورته کوو. خدای جل جلاله دې ټولو شهیدانو ارواوی خوشاله کړي. خدای جل جلاله دې دا جګړه زموږ د پښتنو لسونو زموږ د پښتني خاورې څخه د تل لپاره ورکه او نابود کړي. نو په همدې خاطر مو یو څو کلمات د آزاد شیر په بڼه لیکلي، غواړم چې دا کلمات د هر کله راشه خپرونې للارې محترمو اوریدونکو او ټولو محترمو قدرمنو ملګرو او کارکونکو ته وړاندې کړم، چې سرلیک دی خیبره. خیبره بیا د کوم اغیار غش خوړلې، بیا د ګلالي ماشومان په وینو کلام بی، بیا د غیژ کې د نفرت تورونه بل شوي، تورهل کې شیطان دی د مرګ فتوا صادره کړې، وای د مذهب په نامه سره ووژنئ، جګړه ګړندۍ کړئ، وای میندې خوندې کونډې بورې ورارې کړئ، تور دجال خیرن لاسونه پړکوي، وای هلی د جنت لپاره وینې وبهوي، چې هورې غلمان درته میلاو سي، د بغدادي پیر په جامه کې یو بل سرسترګی پیر، سرې خونکارې سترګې ببر ویښتان، تور ابلیس ورسره مل دی، خو هغه د پیړیو پیړیو د ګندارا بچی لا خبر نه دی چې دلته کومه کیسه ده روانه، خو هغه د پیړیو پیړیو د ګندارا بچی لا خبر نه دی چې دلته کومه کیسه ده، هغه د بابړی د شهیدانو وینې لا وچ شوي نه دی، خو د مذهب په نامه جګړه پیل شي، کلی کور شارونه او بیدیا په وینو سره سي، د وحشت خپور سي، کلی کورونه مسجدونه د اور لمبه شي، معصوم بچه په وینو کې ولامبي، خو د مذهب په نامه جګړه پیل شي، کلی کور شارونه او بیدیا په وینو سره سي، د وحشت خپور سي، کلی کورونه مسجدونه د اور لمبه شي، معصوم بچه په وینو کې ولامبي، قاتل او مقتول دواړه د الله اکبر چیغې وهي، قاتل او مقتول دواړه د الله اکبر چیغې وهي، هرې خواته د پښتون د غوښو ټوټې په دیوالونو، هرې خواته د پښتون د غوښو ټوټې په دیوالونو، پښتونخوا په وینو سره سي، توا پر پښتنو قیامت راغلی، یو او بل سره وژنې د ثواب فنیت، ورور د ورور قاتل جوړ سي، او هلته بیا یو بې مهاره کاروان را روان وي، د یو مجهول هدف په لوري درومي، ورور د ورور قاتل جوړ سي، یو او بل سره وژنې د ثواب فنیت، ورور د ورور قاتل جوړ سي، او هلته بیا یو بې مهاره کاروان را روان وي، د یو مجهول هدف فلوري درومي، لکه په بیدیا کې د وشبنه چې وشان ورکوي، دی خواها خوالالهان د ګرځي را ګرځي، د وینو په سیلاب ورګټ سي، د وینو په سیلاب ورګټ سي، ماشومې خپړې په وینو سرې سي، د الله اکبر چیغې سي پورته، تور ابلیس بیا پړک وهي لاسونه، د خونکار فیر بیا سترګې سرې سي، او د خونکار فیر بیا سترګې سرې سي، وایي دلته هر وژل سوی ګناهګار دی او دلته هر قاتل غازي دی. بیا د ځوانانو زړونه له نفرتونو ډک سي، د پاچاخان او فقیر فیر پر خاوره بیا د وینو سیلاب روان سي. بیا د ځوانانو زړونه له نفرتونو ډک سي، د پاچاخان او فقیر فیر پر خاوره بیا د وینو سیلاب روان سي. د خوشاله دستار د رحمان ګلونه توی سي، پښتونخوا په وینو سره سي. شیعه د سنی د شیعه د مرګ فتوا صادره کړي، شیعه د سنی د شیعه د مرګ فتوا صادره کړي. ځمکه په وینو سره سي، د میندو تر سترګو اوښکې روانې سي. تنکۍ هیلې په ابدي خوب ویدې سي، او ډېرې تنکۍ هیلې په ابدي خوب ویدې شي. ای څښتنه، ته خو نور پښتونخوا ته امن او سوله راوله. پښتونخوا او پښتنو رحم وکړه، د پاچا خان او خان شهید صمد خان پر خاوره رحم وکړه. ای څښتنه، ته خو نور پښتونخوا ته امن او سوله راوله، پر پښتونخوا او پښتنو رحم وکړه، د پاچا خان او خان شهید پر خاوره او بایزید روشان پر خاوره رحم وکړه. مننه.
وعلیکم السلام وروره کرامت الله بدوی صاحب. بدوی صاحب خو همیشه ماشاءالله ډیر ښه خبرې کوي، ډیر عالم سړی دی
ماشاءالله،
او د سیاسي چارو کار پوه هم دی.
نو
بدوی صاحب، ستاسو له ښکلي شعر څخه چې د یووالي او وحدت په اړه مو له زموږ او ګرانو ګډونوالو سره شریک کړ، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. زماني صاحب، د دمې وار فکر کوم را رسیدلی دی، کستا خوښ وي د پروګرام په دې برخه کې به د سیو لنډ شان موسیقي واو.
بله، موسیقي
به واو، بیا به راوګرځېږو ګران اوریدونکو.
سمه ده، بالکل. دوستانو، تاسو د هرګل راشو پروګرام اورئ، او په دې برخه کې په دې ځای کې به راسو. ستاسو وخت نور نه نیسو، د دوستانو ښکلي لیکونه او مطلبونه راخلو. نو په لومړي سر کې قدرمن عبدي صاحب څه کوو، د افغانستان څخه د ګران او قدرمن ورور او دایمي ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب، دوی یو انتخابي شعر لري. د دوی انتخابي شعر څه کوو راخلو. البته دا انتخابي شعر هم د قدرمن استاد امیر محمد رخشان صاحب شعر زموږ سره او د ګران اوریدونکو سره شریک کړی دی، چې وای
شڅه وای
وای چې چې می په زړه کې د یو چا مین تلار ورکړه، و شوخ ماشوم ته می په لاس نری هندار ورکړه. بیا په ګودر کې و ژړا او پیغلو داسې ویل، زاړه سړی ته هغه نجلۍ بې پلاره ورکړه. هغې ویل چې سم تنها نو یادوم به دې پری ماشوم روی بار ته د لاس نخه زما لپاره ورکړه. او په آخري بیت کې وایي چې د نجونو منځ کې اشارې کوي تر شا را ګوري، خدایا رخشان ته دې دا څه لیونۍ یاره ورکړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده. کور مو ودان، قدرمن ورور ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب، رازو د پروګرام په دوام کې زموږ یو بل همیشنی اوریدونکی او همکار محمد اکبر سلطانی صاحب موږ ته ښکلي بیتونه رسولي دي.
بله،
لنډ بیتونه دي. نو که ستا خوښه یې، دا به م اوریدونکو ته وړاندې کړو. وایي: لویه خدایه، ما بابا غوندې ملنګ کړې، ما مین د پښتنو په نام او ننګ کړې، ښه پښتو مینه عزت او غیرت راکړې، ما د درست نړۍ و مخته لوی
ګړنګ کړې. ډېره مننه قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب، ستاسو له ښکلې
بیتونو. زمانی وروره، په دې کړنګ می سر نه سو خلاص چې دینه مطلب څو
دلته فکر کوم قدرمن عبدی صاحب لوی کړنګ مطلب هغه کسان چې عظمت ته رسیږي عظمت پیدا کوي او د سیال سره سیالی کوي نو دلته کچيري دوی په دې خپل بیت کې اول وګوره د بابا وای پاغه پشان ما خاکسار او ملنګ جوړ کړ بیا وای چې
او
ما زکه چې پښتانه غیرتی دي ننګ لري وای ما مغه سي دا خصلت ماته هم راکا او بیا هم په اخر کې
پښتو مینا عزت او غیرت راکړي ما د درست نړۍ و مخته
لوی ګړنګ یعنی د لوی سپار یا لوی ډال وګرځوي عظمت
راکړي ان شاء الله رحمان امين بالکل
خپل شیرونه راسته ولیدي بس مننه کوو خیر وي سي کور مو ودان نو دوستان اوس پرسو د قدرمن رور حنفی صاحب غوړه انتخابی ویناوی راخلو دوی ځینې ویناوی قدرمن عبدی صاحب د دوستانو سره شریک کړي دي چې یو یو وایو چې څه ویناوی لري وایي چې لومړی مخکې له دې چې لیکل وکړې فکر وکړه
به شک
یا داسې یو جمله ده وایي مخکې دې چې څه وایي اول ورباندې غور وکړه نو دا هم د لیکلو ته اشاره کړې ده دویمه شمېره کې وایي مخکې له دې چې خرچه وکړي عاید ولره او په درېمه شمېره کې وایي مخکې له دې چې دعا وکړي بخنه وکړه او بیا هم په څلورمه شمېره کې وایي مخکې له دې چې په چا گزار وکړي په ځان کې احساس کړه او په پنځمه شمېره کې بیا څه وایي مخکې له دې چې نفرت وکړي مینه وکړه بس
کور ودان قدرمن ورور حنیفی صاحب ساسو لښکلې مطلب څه زمانی ورور کسام غوښتل مو چې د نورو اورېدونکو مطلبونه او شعرونه هم راواخلو خو اغلی کشوری او همداراز اغلی احسانی مشته اشاره کوي وایي چې نور وخت نه لرو د دوستانو پاتې مطلبونه او شعرونه که مطال خدای کوله انشاءالله په راتلونکو خپرونه کې به یې خپور کړو
انشاءالله
نو د نن ورځې در کله راشه پروګرام هم د نفی صاحب په همدې انتخابي بیت سره پای ته رسوو چې وای جهنم ته مې ترې پټ بوزی شرمیږم دا چې ږغ د امتی کوي
جانان دی بله بس ګرانو دوستانو موږ هم له تاسو څخه په همدې بیت سره اجازه غواړو او تاسو په لوی او بخون کې خدای اسپارو
د خدای پامان
تا د خایست ګلونه ډیر دی ستمنو اوریدونکو اوس هم د ستا د خایست ګلونه ډیر دی له یو نوی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره حاضر شویم حتما د ایران نوم به مو اوریدلی وي په لویدیځ آسیا کې یو هیواد د زرګونو کلونو د تمدن تاریخ او له عجایب او متنوع او په زړه پورې ځایونو دکا مزګه د ایران د مزکه حیرانوونکی او پزراپوري ځانګړتیاوی قومي او کلتوري تنوع به ساري او پزراپوري جاذبه او د زرګونو کلونو دودونه دغه هیواد ته د سفر لپاره د ډیرو خلکو پام ځانته اړولي د پروګرام په دې ټولګه کې غواړو تاسو ته تا پا په هر برخه کې په بیلابیلو زمینو کې د ایران لسو مهمو غوره ځانګړنو مسایلو ته اشاره وکړو او تاسو سره له هغه آشنا کړو. په دې لومړي پروګرام کې به تاسو ته د ایران څو مهمې او اساسي ځانګړنې بیان کړي.
ایزنو تهران د ایران تر ټولو ډیر نفوس لرونکي خار او د ایران پلازمینه ده. که څه هم د ایران پلازمینه د ګڼې ګوڼې ډک او زیات ټریفک لرونکي خار په توګه پیژندل کیږي، خو حقیقت دا دی چې د ستر تهران لیدونکي ځایونه له دې ډیر ښکلي دي چې دا هغه په ټریفک مشهور شي. دا خار د 1400 لومړی کال یعنی لمریز کال او د 2022 میلادي کال په اټکل کې 9 میلیونه نفوس درلوده او د ملګرو ملتو د 2013 کال اټکل له مخې دا په نړۍ کې 1/3 ډیر نفوس لرونکي خار دی. معمولا کله چې تاسو د تهران نوم په اړه فکر کوئ، تاسو د یو ژوندی خار په اړه فکر کوئ چې په خپل چټکتیا سره چیرې چې هر څوک د ژوند کولو هڅه کوي، او تاسو حتی لا یاد اوزی چې تاسو په هغه ښار کې روان یاست چې په ایران کې 15 غوره سیاحتي ځایونه یو ښار دی. هغه ښار چې په خپل سره کې ډېرې جاذبې لري. دا ښار په یوازې سر د سیاحت او ټوریزم لپاره 4 فصله خار دی او د ابو هوا ډیره تنوع لري. ځینې وختونه په ژمي کې په داسې حال کې چې د تهران په شمال کې واوره وریږي او د سکیټنګ امکان لري، په جنوبي سیمو کې معتدله هوا مینو. هو، دا پلازمینه د ماډرن او تاریخي ښار جاذبو ډک دی چې د هغو د یوه بل په څنګ کې ګرځېده د هغه د زیات جذابیت سبب شوی دی.
د ایران د شمیرنې د مرکز د وی پاڼې د معلوماتو له مخې په 1400 یعنی 2021 میلادي کال کې د ایران نفوس څه باندې 4.8 میلیونه او 55,000 تنه وو. د هیواد د ویش له نظره ایران 1/10 ولایتونه لري او د یونسکو له اعلان سره سم او د پخوانیو تاریخي آثارو د پاتې کېدو او د سلګونو نورو ښایسته او په زړه پورې سیمو له امله د نړۍ په لسو مهمو هیوادونو کې شمیرل کیږي. د ایران ځینې تاریخي آثار له نړیوالو سیاحتي ځایونو دي او نړیوال ارزښت لري او د یونسکو لخوا ثبت شوي دي، ځکه چې دوی د انساني تمدن استازیتوب کوي. په فارس ولایت کې تخت جمشید، د اصفهان ولایت د امام خمینی میدان یا نقش جهان، د آذربایجان ولایت تخت سلیمان، په خوزستان ولایت کې د چوغازنبیل زیګرات، په زنجان ولایت کې د سلطانیه گنبز او په کرمان ولایت کې د ارګبم له دغو ارزښتمنو تاریخي آثارو څخه دي چې د هر لیدونکي سترګې حیرانه کوي.
ایزنو د ایران د پراخ ټاټوبي و غوره ځانګړتیا د اقلیم یا آب و هوا تنوع او دغه استثنایی موقعیت دی چې د 4 موسمونو هیواد په توګه شهرت موندلی دی. د ایران د مختلفو سیمو پراخ مساحت او د لوړوالي توپیر په دې خوره کې د اقلیمي تنوع د زیاتوالي لامل شوی. په دې ډول چې په ژمي کې د هوا د تودوخې اختلاف د تر ټولو ګرمې او تر ټولو سړو برخو ترمنځ توپیر کله تر 500 درجو پورې رسیږي، د دې متنوع آب و هوا د شتون له امله په ایران کې په یو وخت کې 4 موسمونه لیدل کیدی شي. په داسې حال کې چې د ایران په شمال، لویدیز او لویدیزو سیمو کې د هوا شرایط د ژمي د فعالیتونو سکیټینګ لپاره مناسب دی. په دې حال کې د ایران په جنوبي سیمو کې هوا د اوړي د فعالیتونو لکه لامبو وهلو او کشتی چلولو لپاره مناسبه ده. اراده نوي چې ایران په یو داسې سیمه کې پروت چې د باران له لحاظه وچه او نیمه وچه سیمه حسابېږي. سره له دې تنوع دومره ده چې تاسو کولی شئ په دې مځکه کې له وچو دښتو تر وچو او مرطوبو ځنګلونو پورې یو له بل نسبتا لږ واټن سره وګورئ. حتی د صحرایي سیمو په زړه کې تاسو کولی شئ شنو او له اوبو ډکو کلیو ته ورسیږئ.
قدرمن اوریدونکو، بل ټیکی دا دی چې د ایران هیواد په نړۍ کې د یو داسې هیواد په توګه چې د اسلام د دین جارچی او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو کلتور ته وده ورکوي پیژندل شوی. په ډیر زوړ تاریخ سره ایران په مختلفو تاریخي پړاوونو کې د مختلفو دینونو تجربه کړې ده او تاریخ یې د افکارو، عقایدو، دین او حکومت او رایو ترمنځ له اختلاط ډک دی. په بل وینا، د تاریخ په اوږدو کې د ایران په خاوره کې ډیرو توکمونو، نسلونو او حکومتونو شتون درلودلی دی چې ځینې یې د نورو هیوادونو کډوال یا نیواکران وو. د ایران اکثریت خلک له اسلامه مخکې زرتشتیان وو او ځینو یې په مانیکیزم باور درلود چې په سیمه کې د اسلام له خپرېدو سره مسلمانان شول. اوس مهال د ایران رسمي دین اسلام او مذهب شیعه اثنعشری دی، خو له دې سره سره نور مذهبونه لکه حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی او زیدی دی او د دې مکتبونو پیروان د خپل فقه مطابق د مذهبي دستورو په ترسره کولو کې آزاد دی. نو په هر سیمه کې چې د دغو مذهبونو پیروان اکثریت ولري، سیمه ایز مقررات به د هغه مذهب له مخې د شوراګانو د واکونو په حدودو کې وي. په دې ډول تاسو په ایران کې کلیساګانې او جماعتونه دیوال په دیوال لیدلی شي. د مختلفو الهي مذهبونو د پیروانو ترمنځ د مقابل احترام انزور.
عزیزانو، د ایران اهمیت د نړیوال تجارت د لارې په توګه څو زره کلن شهرت لري او د وریښمو لار د دې حقیقت شاهده ده. هغه لار چې نن هم چارواکي هڅه کوي د یو روډ یو بیلټ په نوم طرحې په چوکاټ کې هغه ژوندي کړي. ایران د 1,48,295 کیلومیټر مربع مساحت په درلودلو سره د نړۍ 14 لوی هیواد دی. دغه پراخ هیواد ستراتیژیک، جیو پولیټیکي او جیو اقتصادي موقعیت د نړۍ د لویو هیوادونو پام ځان ته اړولی اوس هم دی. د ایران د اورګاډي او سړک مناسب موقعیت او د فارس خلیج، عمان سمندر، مکران بحیره او د کیسپین سمندرګي په سواحلو کې اوږده ساحلونو ته لاسرسي په وروستیو کلونو کې د نړۍ د سترو اقتصادي تولیدونکو پام ځان ته اړولی دی. دا شمال جنوب دهلیز یا شمال جنوب کوریډور چې له ایران تیریږي د نړۍ په ختیځ نیمه کره کې یو له دغو ستراتیژیکو لارو دی. دا دهلیز یو له مهمو ارتباطي لارو چې د دریو هیوادونو ایران، روسیې او هند په نوښت جوړ شوی او بیا د یو له نورو هیوادونو لکه آذربایجان جمهوریت، ترکیه، اوکراین او بلغاریا په منلو سره د یوې بدیل او باوري لارې په توګه ثابت کړی دی.
بله شکه، ژبه د انسانانو ترمنځ د ارتباط یو له پخوانیو خورا عامو او مهمو وسیلو او ارزارونو څخه دی. د ډیرو ژبو په منځ کې چې د تاریخ په اوږدو کې شتون لري، ځینې یې له منځه تللي یا لرې شوي دي. لرغونې فارسي ژبه د نړۍ له ژوندیو ژبو څخه ده چې د نړۍ د تمدن په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. فارسي ژبه د ایران غالبه او رسمي ژبه ده او د ټیکو او ډولونو له لحاظه د نړۍ یو تر ټولو بډایه او لویه ژبه ده. فارسي ژبه له یونان وروسته په نړۍ کې دوهمه کلاسیکه ژبه بلل کیږي او د یوې کلاسیکې ژبې ټول خصوصیات لري. په ایران کې د بیلابیلو قومونو او توکمونو د یو بل په څنګ کې ژوند د دې خاورې د هویت او باور نښه ده. د ایران خاوره د خپلو څلورو موسمونو له ټولو شایستو او شایستونو سره د ایران د ټولو ولسونو آشنا او اړوند خاوره ده. هغه ایرانی قومونه چې لاسونه یې سره یو کړی او د ایران د اسلامي جمهوریت د اسمان د لوړ چت تر پناه لاندې دی، د یو ایرانی ښکلی لقب خپل کړی. که وغواړو د ایران د قومونو نومونو واخلو، باید د فارس، ترک، کورد، عرب، گیلاک، ترکمن، لور او بلوچ یادونه وکړو. خو باید دا فکر ونه کړی چې ایرانی قومونه دلته پای ته رسیږي، ځکه چې تاسو کولی شي د ایران د توکمونو قشقایی، شه سوان، بختیاری، مازنی او د تالیشی قومونو په هم د ایرانی اقوامو په رنگا رنگ قوس و قزح کې خبرې وکړي.
په هر حال ایران یو لرغونی تاریخ لري چې ډیر کلتورونه پکې رامنځته شوي او اوس هم مختلف کلتورونه او مذهبونه یوځای لیدل کیدی شي، لا جمعتونو تر کلیساګانو، لا کنسیاګانو تر اورتونو یا آتشکدو، لا پخوا څخه تر اوسه پورې دی و بل په څنګ کې دي. د دغو ټولو عواملو په تاندو او زړه لرونکو خلکو سره زړه راخلونکي دونکی ټاټوبی بدل کړی دی. په دې ډول چې ایران ته تلونکي سیلانیان یا ټورستان په یوه هیواد کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه جاذبې ومومي او په ورته وخت کې له دې ډول او ښکلاو څخه خوند واخلي، موږ هڅه کوو چې په هر پروګرام کې تاسو ته د دې زړه راخلونکي او لرغوني خاورې غوره ځانګړتیاوې معرفي کړو.
ستمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری. Thank you.